سلام ستړي مشه تاسو زموږ غږ لزده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو لا ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې امو خلکو هم مردنګلی او تر خپلې وسې ورسره مرستې کړې دي. فرانس پرس خبري اژانس لیکي د مرستې چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابر شوي چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې ژوند کوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.6 میلیون افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر یې په خپله خوښه او ګڼ شمېر نور یې په زور راایستل شوي دي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شویو کډوالو لاسنیوی کوي، خو د بنسټونو په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه وایي هغه درې ترهګري وژلي دي چې په 13 اپریل میاشت کې په جامو کشمیر کې پر سیلانیانو برید کړی و. هغه برید کې شپږ ویشتنه وژل شول چې وروسته یې د هند او پاکستان ترمنځ څلورځنۍ پوځي شخړې ته زمینه برابره کړه. هغه مهال هندي چارواکو بریدګر پاکستاني اتبا بللی و چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ یې د کشمیر پهلګام سیمه کې دا خونړی برید ترسره کړی و. پاکستاني اسلام پالو ډلو په دغې برید کې لاس لرل رد کړی و. د غزې د روغتیا وزارت وایي پر دغې تړانګې د اسرایلو د بریدونو له امله تر اوسه 75,000 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایشټ پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه وزارت دغه شمېرې نن سه شنبه اعلان کړي. خدای نه دی ویلي چې څه شمېر پوځیان او څومره ملکیان په دغه شمېر کې شامل دي. خبر کې راغلي چې د وژل شوو شاوخوا سم نیمایي ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي نه دي. او د نیویارک په من هاتن سیمه کې د ډزو له کبله د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. پیښه پرون د نړۍ د پانګونې د یو لوی شرکت په ودانۍ کې رامنځته شوې. ویل کېږي چې بریدګر د یو بل تن تر ټپي کېدو وروسته ځان هم وژلی دی. حمله کوونکی 25 کلن شیبن تامارو یا چای دی چې د لاس ویګاس اوسیدونکی و. برید کوونکی د رواني ناروغۍ او شالید لري، خو میرمنه یې وایي چې د برید انګیزه لا معلومه نه ده. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالب واوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی لکه چې په افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسینو پر کمپاین بندیز لګول شوی، ډېر ماشومان له دغې واکسینې محروم شوي. کورنۍ هم ورته خبره کوي.
کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وای او واکسین کړی وای، نو هغه پاتې شول.
وړاندې د کورنۍ او اندېښنې به در سره شریکې کړو. له دې سربېره په افغانستان کې په وروستیو کې په ژورنالستانو بندیزونه ډېر دي. اشیرت څه دی؟
هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي.
وړاندې د دې خبریالانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریکوو. وربشو د ترافیکي پیښو د زیاتوالي پر علتونو به هم سره راپور واوري، خو د یو شاهد د سترګو لیدلې حال هم در سره شریکو.
موټر د بل موټر سره پر رقابت کو او د سړک خرابوالي لامل دی. هغه د کنټرول وتلی و، د سړک څخه لس متره لرې و نفر ماشومان چې یو ځای ناست و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی.
چې د پیښه په کوم ولایت کې رامنځته شوې ده، ولې په روسیو کې په ترافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی، جزئیات به درته په راپور کې ولرو. له دې سربېره نور مطالب مشته. التیام غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره محمود سیا منصوري دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په وروستیو دریو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالان او رسمیز فعالان نیولی دي. د دغه مرکز له لوري په یو خبرپاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې د خبریالانو او رسمیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په طبیق کې د افغان خبریالانو فدراسیون د خبریالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر افغان خبریالان وایي پر افغانستان طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د خبریالۍ کار زندان او شکنجې سره او همدارنګه ورته نورو ګواښونو سره مخامخ کېدل دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په وروستیو درې اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز له لوري په یو خبر پاڼه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالان
په مخنی سره چې په دې راپور کې تیروتنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له دغې واکسینه محروم کړي دي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیرنې کمیټې له قوله په یو بیان کې چې پرون خبر کړی راغلی په افغانستان کې محل په محل د واکسینو تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي.
تفصیل
د پروان ولایت د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکي عبدالمصور وایي ماشومان یې روغتیایي مرکز نه د لرې والي له امله د پولیو له واکسینه پاتې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا چې زه په کور کې نوم وړوکې زوی مې له واکسین پاتې شو. میرمن مې نشول کولی هغه تر روغتیایي مرکز یوسي. دا زموږ ستونزه ده. دا ښه ده چې واکسین بیرته کور په کور پیل شي. په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کولو نه پاتې کیږي. زموږ په کلي کې د واکسین په هر کمپاین کې ډېر ماشومان له واکسین پاتې کیږي ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې د روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږ ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډېر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نه شولو ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وای او واکسین کړی وای نو هغه پاتې شولو. هیله مو ده چې واکسینه ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په اسانۍ سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومانو لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غوښتل پر اپور کې نوم خپور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه کو بود خیلی بهتر بود.
یوی کور په کور کمپاین نه ډیر خو ځکه چې موږ د ماشومانو له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کیو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز سره ولې کو ډیرې کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولې. په دې دلیل چې یای لویان په کور کې نه یای لاس بند وي. خو کوم هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو.
هر دفعه در پیش خانش واکسین وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای 20 د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په یو سل واتیا ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تېر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. دبليو ایچ او پرون د جولای په 28مه په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنې کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوی چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 23مه ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستان د افغان کډوالو پراخ استنیدنې د پولیو د لیکت خطر زیات کړي. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنې کمیټې په خپل یو سلويخته مناسبه کې ویلي وو چې په 2020 کې په افغانستان کې مثبت پیښې څلور او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې چې یوې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول لمنځ نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو ته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسیز موقع کل آزاده راژیو ناوری و سمارزو بدل راست راپور روی چه در افغانستان در خبرلان مرکز وی طالبان و پروسته و دریونیو که پا افغانستان که لکتر لگه و خبرلان و رسانیز فعالان نیولی دی. در دغه مرکز لوری پخبر شوی خبرپانه که در خبرلان و دنیولی پرده تازه لری اندیخ نخودل شوی در طالبان لو حکومت غختن شوی چه در خبرلان و رسانیز فعالان و اساسی حقون و آزاده و تا درناوی وکری. په همدې حال کې په تابعیت کې د افغان خبریالانو فدراسیون د خبریالانو نیول غندلی او د دوی د سمدستي خوشو کېدو غوښتنه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په وروستۍ درې اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لږ تر لږه وخت خبریالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز له لوري په یو خبرپاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څه هم په خبرپاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شویو خبریالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبریال او دوه رسنیز فعالان د نجونو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبریال د بهرنیو رسنیو سره د تخنیکي مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوی. د خبریالانو مرکز ویلي له دې وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکوونکو په کابل کې د پیکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړې، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیولی او د دفتر وسایل ضبط کړي. که څه هم د دریسی په نوم یوې ټولنیزې رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپله ایکسپاڼه د جولای په 26مه د پیکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوي دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې له لارې د لویدیز کلتور د ترویج او مغریزو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادې نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چې نومې نه دی ښودل شوی یو سیمه ییزه خبریاله د استخباراتو له لورې نیول شوې، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوې چې د واکمنې ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي دغه نیونې د بیان ازادۍ او د خبریالانو مسؤلیت ته جدي ګواښ دی او اوسمهال لږ تر لږه 15 خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. یو شمېر افغان خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبې او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. په پلازمېنه کابل کې یو خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبریال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم ل افغانستان د بیان ازادي د خبریالانو د کار تقریبا هغه مخکینم چندان وضعیت خنو، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبریال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لدی او دا هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډېرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنیو له طریقه د خلکو غږ خاموش کړي او په تدریجي ډول دا کوم ډېر کمزوري رسنیز فعالیت چې اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبریالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د یادو خبریالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 9مه خپره کړې د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبریالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درولي او دغه راز ډېر شمېر خبریالان او رسنیز فعالان له دې هیواده وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیوا د مې د 3مې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت مصیبت په اعلامیه کې ویلي و چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونې او بد چلند سره مخ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه ازادۍ رادیو نوري یو تازه څېړنه ښيي چې د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي ماسک له هغه موزرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو یا یاد فراموشۍ د ناروغیو عوامل بلل کېږي. د ناروغۍ په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کېږي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړې دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کېږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کېږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ایډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هېرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کېږي. اوسمهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کېږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکو باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګوندیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې و.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې. دوی لاملونه د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه کوي. د شایع رښتیا د پیښې زیاتې شوې کنه د طالبانو حکومت د ترافیکو عمومي ریاست په دې اړه ازادي راډیو سره د وروستیو پیښو شمېرې شریکې کړې نه دي، خو بیلابیلو کورنیو رسنیو په تیر یو اونۍ کې لږ تر لږه تر لسو زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي چې د دوی په خبره لسګونه کسانو ته پکې مرګ شوبله اوښتی وه. نور تفصیل له فیروزې عزیزي په دې راپور کې اورو.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی رؤف شاه دی چې وایي شاوخوا شپږ ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو 19 کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالي له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه 10 متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و، هغه د دوی د ناستې ځای و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې 19 کلن و، د ګلسم سیم و شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي د
ختیز ولایت ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل اوسیدونکو او د یو خوندې مسول قدیر پاسون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي او په دې ورستیو کې د پیښو د شیر احمد په نوم د یو لس کلن زده کوونکی ژوند واخیست.
د سړک له یوې غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتی په موټر وهلې و. بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی و بیا هغه چې وفات شوی و. شیر احمد
پاتون زیاتوی هلمند کې ډیری ترافیکي پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومت په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غوار په راپور کې د مرکز شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې وروستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډیرس نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا پنځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هده زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلوه میاشت کې مسافروړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافروړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما وځه ازادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخه غلازادای راډیو نوري. یو شمیر افغان ځوانان په ځانګړي توګه مسلکي کارګران وایي سره لدی چې په هیواد دننه او بهر د کلونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو دا کوي چې له افغانستانه بهر د کارګرانو د لیږد بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو د دولت لارې د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه مطرح کړي چې افغانستان کې د بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې او که ورته کاري فرصتونه برابر نشي د ژوند کړونه به پرله مکلف او د خپل کورنۍ او د سرپرستۍ له مسولیت به ونه شي وتلی. په دې اړه ورزو نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې ورو خو یادونه کوم که چیرته مو خبرونه نه وي اورېدلی کولای شئ لاړ شئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې، هلته زموږ اپلیکیشن پیدا کړئ او خبرونه له سره واورئ. اوس هم ورزو د فیروزی عزیزی راپور ورو چې د کارګرانو په اړه ده.
تړای ټول ورځ چی وو کې دومره ځوانانو مزونونه مړه کړل، ټول اوس ماته راغاړي دي، اوس مجبور یو زه چی وکم.
د خوست ولایت اوسیدونکی او څلوېح کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په متحده عربي اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او په هیواد دننه کار موندلی نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون له امله په تک توانېدلی نسی.
دوبۍ کې هم زه دوبۍ کې دوه درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات وو چې هره ورځ به دې کوشش کوم چې په اووه زره ډالر د په اته زره ډالر د خو اوس خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دا خو هېڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوان دي، د اسلامي دولت نه تا دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږئ چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولی شي. چې ته ورشي اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو، د چا سره دې کار کړو، تا دسې کړي وو دسې دې کړي وو، خو ټوله ورځ په کار پسې ګرځو، کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دا وایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزونونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي هم ورته اندیښنه او ادا مطرح کوي. د همچینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د دې په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفافه وي، کسان لا شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنې بیکاري زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د حیات له لارې هغه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی ولیږي نورو هیوادونو ته.
دا ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تعبیزي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي، دې بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسولین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید ترڅنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم، واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرزالعمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرزالعمل هغه ورته جوړ شي. اوس هغه طرزالعمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرزالعمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرزالعمل نه دی شریک شوی. او دیار هیواد بیا په دیکتور سره د کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرزالعمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې وکړم هغله
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراز پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یک شمې په ورځ ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې له مخې یاد هیواد ته په لومړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو، د مستریتوب شیدول ویشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکاری په برخه کې کاریګر لیکي. د خبر پاڼې له مخې نوم لیکنه به د هیواد په بېلابېلو زونونو او ولایتونو کې د ځانګړو او ادرسونو له لارې د روانې زمري میاشتې په اوومه نېټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهرو ایراني کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونې ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او په افغانستان کې دننه ګڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من کی له احترامات مکبول کی کرم نو غل رئیس کون کو صاحب رشنا غاری وزل به هم تاسو ټول تشرح واس ما ته ول سم ټول کی چور په ما سم ول سم لوستا اله د چتا ټول کدر من غل رئیس کون کی برات رو جوړو صحت مند او سی جو د صحت چم بو پتن می رونو سکون کو داسې مې راستا سو دی ول سم ټول کی چور په ما سم ول سم لوستې نو اله د چتا ټول کو جو سکون کو به د تیر ورځې لستنه په پراو د هیتور سره له خپل ځانو سره متدی کړو او سی جو ول سم معلومات تر لاسه کړئ. که درمون زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو ته نن ورځې نوی لوست پیل کړم، تاسو ټول خوښ زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د اولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب، کتابچه او قلمونه ولرئ، تر څو وکولی سئ د نن ورځې د لوست هغه مهم او ضروري نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. خوشو کلالی سکون کونن ورځ مرسته سو په اولسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د قانون تر ایستلو لارې چارې، دویم په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو کلالی سکون کو ته پر توجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوست کوم کو وس هم را کړو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نوې فنوې لوست کې لومړنی موضوع د قانون تر ایستلو لارې چارې. دا چې موږ تاسو د قانون مو د نوم سره آشنا شولو، د قانون کلمه مو پیژندل چې قانون څه ته ویل کیږي، او زموږ فکر نه ول افغانستان کې کاني زیرمې په کوم سیمو کې په زیاته کچه سره موندل کیږي. نن موږ تاسو د قانون تر ایستلو لارې چارې پیژنو چې څنګه کولای شو قانون راوباسو او د هغوی څخه استفاده وکړو په خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړو. خوست کوم کو کانی تو کې رايستل چې دی هغه په خپل د هغو د هغه قار څخه عبارت کوم چې د هغه له اندازې جغرافي موقعیت ارزښت او درتلون کې د راټولېدو د سرکندوالي او جیولوجیکی حالت هغه کوم زمکه کوم جیولوجیکی تکنیکی هم کوم حالتونه چې لري سرسیده اړیکا او نیغ په نیغه مستقیمه رابطه لري چې د هغه په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو دغه قانی توکي راوباسو. یعنی کوم زمکه کې هم په کومه سیمه کې چې دغه قانی توکي کوم مواد موجود وي، لومړی باید موږ او تاسو د هغه موقعیت متوجه اوسو، همشیران د هغه د ارزښت راټولېدونکو سرګندوالي ته متوجه اوسو، او د زمکې دغه جیولوژیکي کوم حالت چې دی دغه ته باید موږ متوجه اوسو. وروسته هغه څنګه موږ تاسو کولای شو چې دغه درېستلو پروسیس یې اوربندي شروع کړو. هم تارنګ درنو ځکونکو د هیوادونو سیاسي، ټولنیزي، هغه کچيري اقتصادي او سیږي کلتوري او سیږي ټول مننه چې دی دغه د یو سیمې کې د هغه د قانون پر ایستلو باندې مستقیمه اغیز لري. کچيري موږ تاسو غواړو چې دغه قانون تر لاسه کړو، نو موږ او تاسو باید د هغه سیمې هغه سیاسي حالت، ټولنیز حالت، کلتوري حالت، اقتصادي حالت دا ټول مننه په پام کې ونیسو. ورسره هغه څنګه موږ تاسو کولای لیسو چې یو پریکړه یا هم ډیسیژن ونیسو. کچیر موږ تاسو درنو ځکونکو په عمومي اتوګه وایو، موږ ویل سو په مجموعه کې د قانونو یا هم د قانون توکو رئیس تل له هغو څخه یا هم د هغو قانون څخه قر اخیستل چې دی مجتسو ځینی پړاوونه باید سرته ورسو چې د هغو پړاوونو په وسیله سره مجتسو بیا کولی سو چې دغه قانی توکي راوباسو. یعنی له پلټنی او جیولوجیکي څېړنو څخه نیولې د زیرمو تر کیمیات، کیفیت، تثبیت او ارزښت تر ټاکلو پورې باید مجتسو کار ورباندې سرته ورسو. وروسته د هغه څخه به انشاءالله مجتسو ته لږ څه اسانه واوسیږي تر څو دغه پرېکړه ونیسو، تر څو دغه سیمې څخه دغه قانی توکي راوباسو. همچنان درنو زده کوونکو، دغه قانی مواد را ایستل دومره اسانه خبره نه ده چې موږ او تاسو باید راوباسو. دا ځینې پړاوونه لري چې د هغو پړاوونو د را ایستلو څخه یا هم د هغو پړاوونو د تیرولو څخه وروسته موږ او تاسو کولی سو چې دغه قانی توکي ترلاسه کړو. دا هغو پړاوونو له جملو څخه چې شته درنو زده کوونکو، لومړنی پړاو چې دی چې هغه باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله، باید ځمکې جیولوجیکي حالت موږ او تاسو تر څېړنې لاندې ونیسو، همچارنګه د دې تر څنګ کیمیت یې چې سره کم قیمت یې دی، همدارنګه کیفیت یې چې سره کم کیفیت لري نه لري، د شی په دې باندې ارزش چې موږ او تاسو دومره خواري یا هم زحمت ورباندې باسو کنه، د دې تر څنګ تثبیت او ارزش یې باید موږ او تاسو ټول ته معلوم وي. همچنان موږ او تاسو دې ته ضرورت لرو تر څو دغه قانی مواد په ماشینونو باندې فرماکرو ماشینونو په واسطه سره راوباسو. باید دغه توکو ته راټولولو لپاره ځمکه وکیندل سي، همدارنګه باید دغه توکو د را ایستلو لپاره باید موږ تاسو مسلکي کسان په کار باندې وګمارو تر څو وکولای سو چې د هغو مسلکي کسانو په ذریعه سره دغه مواد یا همدغه توکي ترلاسه کړو. یعنی د ماهرو کارګرانو موندل تر پانګې اچونې پورې هم موږ تاسو ته ډېر ضروري ده. په عین حالت کې باید بازار موندنې موږ تاسو دغه قانی توکو ته پیدا کړو او د محصولاتو لارو چارو د ترانسپورتي اسانتیاو برابرتیا باید موږ تاسو په نظر کې ورته ولرو. دغه ټولې چارې چې دي دا باید موږ تاسو سرته ورسو. وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی سو چې قانی توکي لاسته راوړو. همدارنګه د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، که کوچنی مثال زه تاسو ټولو ته درکړم، په چیرې موږ تاسو غواړو د نفتو کان وباسو، نو د نفتو په را ایستلو کې تر هر څه د مخه باید د جیولوجیکي یعنی ځمکپوهنې له پوهنې څخه په کار اخیستو سره د نفت لرونکي سیمې باید موږ تاسو وپیژنو، او په هغو ځایونو کې چې دغه ډول توکي موږ تاسو لیدلی سو هلته ژورې ساګانې چې ځینې وختونه یې ژوروالی زرګونه متره وي باید وکیندل سي، یا هم کیندل ته ضرورت پیدا کیږي. لکه همدارنګ موږ تاسو یو ښه مثال ورکولای سو، لکه د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالاتو کې 4500 متره په ژوروالی کې، او په رومانیا کې په 1200 متره په ژوروالی باندې ساګانې کیندل سوي دي تر څو د نفتو زیرمې ترلاسه سي. نو د نفتو د ترلاسه کولو یا هم د ترلاسه کېدو لپاره ټوله باید سیده توګه سره د ساګانو په ژورتیا یا هم برمه کولو کې، او له ساګانو څخه د نفتو د را ایستلو له فشار سره مستقیمه یا هم نیغ په نیغه اټیکل لري چې په هغو حوزو کې چې هلته نفت په طبیعي بڼه یا هم په ګازي فشار بڼه سره پیدا کیږي، نو د نفتو زیرمو کې د اوبو د ننوتلو له امله پخپله راوځي، او د هغوی تمایل شوې بیه ډېره ارزانه کوي. نو په بېلابېلو هېوادونو کې د نفت را ایستل او ترلاسه کول چې دي درنو زده کوونکو، دغه چې دي مختلفې بېلابېلې بڼې لري چې په هر هېواد کې په بېلابېلو بڼو سره موږ تاسو دا ترلاسه کولی سو. خو په ځینې هېوادونو کې لکه په امریکا متحده ایالاتو او چین کې به د ډبرو سکرو زیرمې هم د ځمکې په ژور تل او ټیټ پوړ کې ترلاسه کېدای سي، چې دا هم د یو هېواد د اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لوبوي او د هېواد د اقتصاد پر پیاوړولو کې مهم ارزښتناک کاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې تر دې دمه پرې تاسو به د قانی توکو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږي چې څنګه کولی سو قانونه د ځمکې څخه راوباسو او هغه ته لاسرسی پیدا کړو. اوس هم خوږو زده کوونکو، د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه به وپېژنو. خیر مونه وګورئ زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو او ټولو د افغانستان د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړل، چې په دې باندې پوسولو دوه ډوله صنایع لرو چې یو لاسي صنایع دي او بلې هم ماشیني صنایع دي. موږ ویلی سو چې صنعت یو تولیدي فعالیت یا هم هغه کړنلاره ده کوم چې موږ تاسو د هیواد اقتصاد باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اړیکه لري، او نور د هیواد اقتصاد په پیاوړولو کې موږ تاسو سره همکاري کوي. یا هم موږ تاسو داسې ویلی سو صنعت یو تولیدی فعالیت دی چې له همو یا هم لومړنی توکو څخه پکار زینو پکار ځایونو کې پاپریکو کې د یو شی د بڼې ته بدلون ورکول، صنعتي جسمونه جوړول او خام توکي د کار وړ شیانو باندې بدلول موږ تاسو دې ته صنعتي تولیدات وایو. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات چې دي په خپله دغه صنایعو ارزښت دي، په دې کې د خام او لومړنیو موادو بڼه بدلون دی چې موږ تاسو لپاره ډېر مهم دی، یعنې د هغو ګټورتوب کیفیت او ارزښت وروالی د نړۍ له هغو یو شمیر هیوادونو چې د صنعتي انقلاب څخه وروسته په خپلو صنایعو کې وده او پراختیا ته کار کړی دی، نن ورځ د نړۍ پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او په نړۍ کې یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه دی. نو موږ ویلی سو دغه صنایع یا هم کوم صنعتي توکي چې دي دغه د یو هیواد پر اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لري او د یو هیواد اقتصاد ته پیاوړتیا ورکوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو موږ ویلی سو چې په ټولنیزه توګه د یو صنعتي فعالیت د ترسره کولو لپاره باید موږ تاسو ځینې مهم شرایط په نظر کې ونیسو، لکه چیرې موږ تاسو غواړو صنعتي توکي ولرو، لومړني توکي باید موږ تاسو لپاره موجود واوسیږي، انرژي باید موجود واوسیږي، هغه چیرې بشنایزي انرژي واوسیږي، هغه چیرې حرارتي انرژي واوسیږي، هر ډول انرژي واوسیږي، هسته‌ای انرژي وي، هر ډول انرژي وي، باید موږ تاسو د دغه صنعتي توکو لپاره باید موږ تاسو سره موجود واوسیږي. په عین حالت کې باید د لیږدولو وسایل ولرو، محصولاتي کښې باید موږ موجود واوسیږي، ځمکه باید موږ ته پکار ده، همدارنګه کارځواک دی، پانګه ده او د لګښت بازارونه او اوپنونه او مهارتونه دي چې باید موږ تاسو سره موجود واوسیږي. همدارنګه تولید شوي اجناس چې وروسته تر تولید څخه د انسان په واک کې ورکول کیږي، د هغو له جملو څخه چې زه یادونه کولی سم درنو زده کوونکو، هغه په خپله لکه الوتکه د بیړۍ د کاغذ دی چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوی دی، ټلویزیون دی، غوړي دی، ره دی، موټر دی او په سلګونو نور داسې ټکنالوژي وسایل دي چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوي دي او وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د نړۍ مهم صنعتي سیمې چې هلته ډېر صنایع رامنځته کیږي، ډېر داسې لاسي کارونه سرته رسول کیږي، د هغو له جملو څخه په خپله شمالي امریکا د په دویمه درجه کې اروپا او په درېیمه درجه کې د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې دي، په کوم کې چې په زیاته کچه سره دغه صنایع توکي لاسته راوړل کیږي. که چیرې موږ تاسو د امریکا اړوند وایو، موږ ویلی سو چې د شمالي امریکا صنعتي سیمې د کاناډا او متحده ایالاتو په دواړو هیوادونو کې موږ تاسو لیدلی سو چې د امریکې د متحده ایالاتو صنعتي سیمې لکه څنګه چې په نقشه کې موږ تاسو ټولو پیژندلی سو، هغه د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د اپلاش له غرونو څخه بیل بیا تر پنځه ګونو خلیجونو پورې موجودې دي چې د دغو ځایونو پورې موږ تاسو دغه د امریکا صنعتي سیمې پیژندلی سو. په عین حال کې که چیرې د اروپا اړوند وایو، اروپا بیا ډېرې مهمې صنعتي سیمې بیا د دغې وچې ده، یا هم د دغې ځمکې ده، په لویدیځ کې دي چې د المان د روح ناحیه څخه د انګلستان، فرانسې صنعتي سیمې او د ایټالیا شمالي سیمې او اروپا ډېر مهمو صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې شدي، د جاپان هیواد دی چې د نړۍ په دغه برخه کې تر ټولو غوره صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د جاپان دغه نوم په تاسو به شاید زیات ورسره آشنا اوسیږي، ځکه د جاپان زیاتره صنعتي توکو څخه خلک استفاده کوي. همدارنګه موږ پرمختللې نورې برخې هم سته چې په دې کې موجودې دي او د دغو څخه استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده د صنایعو ډولونه دي. که چیرې موږ تاسو په عمومي ډول سره ووایو، درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره صنایع پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده، چې یوه برخه یې په خپله سپکه ده صنایع ده او بله هم درنه صنایع ده. سپکه صنایع هغه دي چې د هغو بنسټ په نیمایي صنعتي محصولاتو یا هم د هغو په اجزاوو باندې ولاړ واوسیږي، او کوم ورستني تولیدات چې ورڅخه ترلاسه کیږي په سیده او مستقیمه توګه سره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کیږي، چې د هغوی بیک گچ مراتاس ویل سو خارکی تو کی دی یعنی په دغه پرچنونو کې دغه خارکی تو کی چی دی نساجی او لباس دی سرمن او د سنور تو کی دی او درنه سره یی چی د په هغه کې به د هغو پر بنسټ پر ډیرو کانی یا هم ځبکنی یو خامو تو کوله کده د ګورس کارو او پلیزات او مونی پتو باندې ولاړ دی چی معمولا نیم صنعتي تو کی لری چی بیا ورسته به د نو شرکتونو په وسیله سره ورزنی پرا پخه صنعتي توکي ورڅخه جوړیږي لکه د فولادو جوړول دي صنعت کې د نفتو چنا یا هم د هغوی تصفیه کول دي د کیمیاوي توکو سره یعنی مهم توکي دي چې د هغو څخه مرتاسو استفاده کولی شو. نو درنو ځکونکو هیله ده چې د دې دم پر تاسو پوسیو او سږي وسخم د لوستراتلونکو برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده کورنۍ دنده کې صنایع څه شي ته ویل کیږي دویم سوال صنایع ارزښت بیان کړي نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای به پای ته رسېږي شو وخت تلف مال
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اوز بلح من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هلا واحترامات من قبول كي كدر من اقول لي سكون كو هلا من دايم تشتا ستور برا تروغ وشور وسيحت من توسي جاد سيحة جاب من بوم فتنوي زبريش نغم فاري وزر بهم تستور تشرا غلاس بايما داد ولا سام تولغي جغرافيا مزمون اولا سام لوستا كدر من سكون كو مكلا دينا كي زستا ستنن رزينا ولا سبايل كم تستور خواجة سكون كي بايد لخلو زانا وصرا خفل داد ولا سام تولغي جغرافيا مزمون كتاب كتاب جاء قلمون ولا ري ترسو قالي سي دنن رزي دلوس مهم نقاط دا تل بسير بخلو كتاب شو كي لزانا نصر نوكي درنو زکون کو نن ورځ مرستاس په ولسم لوست کې درسي هدف یم هغه موزګانې چې نن ورځ به مرستاس ولولو عبارت دی لومړی د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې دوام حمله او نقل دریم د ژوند په چاپریال باندې د کارخانو اغیزې نو هله د چې تاسو ټول کډرمن زکون کې د لوست په پر رسملتیا وکړي او یو څه ذکري خوږه کډرمن زکون کو وس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو مرستاسو د نن ورځې د نوي لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به مرستاسو باندې بحث وکړو د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې دي خو زکون کو لکه څنګه چې مرستاسو ټول په هیرو مرستاسو په ژوندانه په چاپریال کې ډېر زیات څه مهم شانس ته چې مرستاسو په لرنه ځان ته اړ وي نو مرستاسو ویلی شو کچیر یو انسان غواړي چې بدن سالم او روغ اوسېږي نو د هغه انسان لپاره د لازمه ده تر څو باید هغه انسان خپل چاپریال یا هم خپل شاو خا پاکا او سترا وساتي په بلی بیره سرمو راو تاسو ویلی سو د انسان د بدن د سلامتی او روغتیا ساتنه چې د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي یعنی د بدن سلامتی او روغتیا د انسان لپاره د ژوندانه له اصلي او مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې هر هغه لامل چې د انسان سلامتی او روغتیا ته زیان رسوي او موزیر وي باید انسان کوشش وکړي چې د هغه موزیر توکو یا هم هغه موزیر مواد څخه ځان وساتي کچېری یو انسان په یو ککړ او خیرن چاپریال کې ژوند کوي هغه انسان باید کوشش وکړي تر څو د ککړ او خیرن چاپریال څخه ځان وباسي او سمسور چاپریال خپل ځان ته انتخاب کړي ځکه سمسور چاپریال دی چې د دې لامل ګرځي تر څو د انسان روح تازه کړي او انسان د روغ او سالم او سلامت بدن څښتن اوسېږي کله مونږ غواړی چې کون کو د وخت په تیرېدو سره انسانان په دې باندې وپوهیدل چې رښتیا هم واقعیت کې هم همدغه چاپریال دی چې موږ اوساس پر ژوند باندې مثبت اغیزه اچولې ده او کچېری دغه چاپریال پاک او سمسورونه اوسېږي نو موږ تاسو نه سکولې چې د خپل ژوند ټولې اړتیاوې پوره کړو ځکه کچېری انسان چاپریال ککړ اوسېږي په هغه صورت کې معلومدار خبره ده چې هغه انسان باندې مختلف ډول ناروغي او همدارنګه بکتریاو او شان سره مخامخ کیږي چې بل خیره به انسان دې نسی کولای تر څو کار سرته ورسوي او خپلې ورځنیزي اړتیاوې سرته ورسوي نو ویلی شو چې روغتیا او سالم بدن د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاوو څخه ګڼل کیږي کوم چې هر انسان دې ته ضرورت لري تر څو یو مهم پاک او ستره چاپریال کې ژوند وکړي او سالم او روغ بدن ولري خوږه ګلری زکون کو کچیر مر تاسو چاپریال د متوجي او سجوس مر استا شاو خوا چاپریال د متوجي او سجونو زمر استا سو دغه چاپریال سي دي الله جل جلاله خو خپل په نظام کې ډیر منظم او ترتیب شوی چاپریال مر استا سو د پاره چمتو کړی دی چې په چاپریال کې مر تاسو ته مختلف ډول اسانتیاوي به برخه کړی دی چې د حقول جملو څخه مر تاسو دی د منه کولای شو چې الله جل جلاله خو د خوا څخه چې د کوم نظام ترتیب شوی دی په هغه کې د باران اوریدل د بدنونو لګیدل د نباتاتو وده همدارنګه زندلې تالندې همدارنګه رحم کون کی شایسته شایسته مو زنگلون او همدارنگ ده دی ترسنگ شایسته شایسته شیراز از غرون ده ها طول ها غصدی کم چیز مروستاس و ده طبیعت شاوخایش کلی او شیراز کرده او ده دیل امیل گرزیده لیدی چی مروستاس ده سمسور چپریال برابر کرده نو پر مروستاس و بانی ده لازیمه ده چی ترسو ده خپل چپریال پا پاک ساتول کی پر حسا و کوشش بکرو او هیس کل هم ده تپرینش دو چیز مر چپریال مروستاس سخه ککرسی ترنو زکون کو کچیر مروتاس متوجی و سیجو ما زیاتره وخت دغه په زیاته کچ سره په یو هیواد کې صنعتي تاسیسات فابریکې د ځمکې باندې صنعتي پاتشینی گلخانی موزیر گازونه د ځمکې اتموسفیر د ککړتیا له ملګرځي او د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو ژوند له خطراتو سره مخامخ کیږي ځکه د هوا چې کله ککړې سي معلومدار خبره ده چې انسان ول زیات شمیر تنفسي او ستونزو سره مخامخ سي انسان و نسي کولی چې په اسانۍ توګه سره اکسیجن واخلي او پاک او سوتره هوا ځان ته جذب کړي نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو چې اتموسفیر د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو لپاره د ژوندانه یو مهمه پدیده ده نو له همدې امله څخه موږ او تاسو دغې حیاتي یا هم د ژوند سرچینې ته باید په زیاته کچه سره پاملرنه وکړو چې له دې سرچینې څخه باید په ښه توګه سره ګټه واخلو هغه لوګي او هغه ګازونه چې د د مواد څخه پورته کیږي په ټوله نړۍ کې د هوا د ککړېدو لامل ګرځي چې ککړه فضا بیا بیرته د انسانانو او نورو حیواناتو پر تنفسي سیستم باندې په مستقیم ډول باندې ناوړه اغیزه کوي چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د کاربن ډای اکساید دی کاربن او مونو اکساید دی میتان غاز دی کلورو فلور کاربن دی همدارنګه نایتروجن اکساید دی دغه ټوله تعاملات د وینې پر دوران باندې تنفسي جهاز او نورو باندې ناوړه اغیزه کوي او انسان د مختلف ډولو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کی کچیر درنو زکون کو مراو تاسو د کابل شهر په نظر کې ونیسو کابل شهر کې دغه حمل نقل کوم وسیلې چې دي د نفوس زیاتوالی چې دي دا ټول د شهر د ککړتیا او غیر منظمۍ لامل ګرځېدلې دي ځکه زیات شمه د حمل او نقل وسایل چې دي د یو ډول دود کوي چې د غول جمهور څخه شمه سم مراو تاسو ته موټرونه د کابل سم موټرونه یو ډول دود کوي ځینې موټر سایکلونه دي چې زور ماډل وي یا هم ځینې موټرونه دي چې زور ماډل وي په خاني ټکنالوژي باندې جوړ شوی معلومات دا خبر د چاغوی دود کی او دغه دود د ککړتیا لامل ګرځي نو د کابل شهر هم دغه زړو وسایلو د حمل او نقل په وسیله سره او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه یې شهر ککړ دي او هوا یې یو څه پکښې کې غیر منظمه ده خو خوشبختانه په اوس وختونو کې ډېر پرمختګونه راغلي دي او د هوا د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دي همدارنګه که درمونه زده کوونکو دا چې موږ او تاسو متوجه اوسي ژو دغه ګازونه چې او د ځمکې پر مخ باندې دي دغه ګازونه سرچینې چې دي په خپل د ډبرو سکاري دي نیت دي اور لګېدنې او صنعتي کارخانې دي چې په دې څخه موږ تاسو دغه دود احساس وو او همدارنګه که درمونه زده کوونکو هغه زنګینه چې د زموږ فشارونو کې روغتیایي ناوړه اغېزې چې همیشه واردېږي دا ټوله د مختلفو رنګارنګ ګازونو له امله څخه انسانان په ځینو ناروغیو باندې اخته کېږي او بالاخره انسان دې ته مجبوره کېږي تر څو په روغتون کې ځان بستره کړي او روغتیا څخه برهمن واوسي نو درنو زده کوونکو همچنان موږ تاسو زموږ په دغه چاپریال کې چې هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي د دې په باره کې معلومات لاسته راوړو هغه مواد چې زموږ ستاسو چاپریال یې هم زموږ ستاسو شو خاتن ککړوي یعنی د شیرازی مخنیوي کوي هغه عبارت دی له لومړی زهري مواد دویم کیمیاوي مواد چې موږ تاسو همیشه په لابراتوارونو کې ترې استفاده کوو یا هم په ځینو درملتونو کې یا هم په ځینو کارخانو کې د کیمیاوي توکو څخه استفاده کیږي همدارنګه د ژغونو خبرېدل لکه د رادیو سیګنالونه او د سنور سیګنالونه دي چې د دې غږونو خبرېدل هم د هوا د ککړتیا لامل کیږي د دې ترڅنګ د اضافي غیر صحي مواد دي او همچنان یعنی هغه مواد چې د وخت څخه تیر و اوسېږي دغه اضافي غیر صحي مواد او همچنان د مصنوعي او اناتومي موادو پاتې شینې او د موزیرو اجسامو راټولېدل دي او سوځېدلي توکي دي او مناسب کانالیزم سویون نشتون دي چې دا ټوله د دې لامل ګرځي چې زموږ ستاسو چاپریال راته ککړوي نو درنو زده کوونکو خدای وي کې تر دې دم پورې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو اوسېږي او پوسي وو اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د حمل او نقل وسیلې وپېژنو یا هم د لېږد او رابلېږد وسیلې به وپېژنو قدرمنه زکون کو لکه سرنګ چې مراد تاسو ټول په هیڅ د حمل او نقل وسیله یو له هغو وسیلو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراد تاسو په ژوند کې مهم رول لوبولې دي. د دې په واسطه سره مراد تاسو ته لیري وټن لرونکو فاصله هغه په کم وټن او لرونکو فاصله باندې تبدیلې ني. یعنی نقلي وسایل د انسانانو د اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د لیرو او نږدې خلکو ترمنځ د هغوی د انتقال لپاره یو ښه اسانتیا ده. یعنی هغه کسان چې مراد تاسو څخه په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي مراد تاسو کولی شو په لنډ وخت کې د هغوی ته ځانونه ورسوو د نقلي وسایطو په واسطه سره. ویلی سو قدرمنه زده کوونکو نقلي وسایل په فضا کې ځمکه او اوبو کې د انتقال لپاره کارول کیږي. انتقالتي شبکې په ټوله نړۍ کې د حمل او نقل ستونزې حلوي خو د دې تر څنګ بیې د لوګي او ګازونو خپرېدل د ژوند چاپېریال ککړې وي او انسان او حیواناتو او نباتاتو لپاره تنفسي ستونزې رامنځته کوي. یعنې که څه هم نقلي وسایل زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي خو د دې تر څنګ د نقلي وسایلو یو تاوان یا زیان چې دی هغه پخپله دا دی چې دا زموږ ستاسو چاپېریال د خپلو ګازونو په واسطه سره ککړ کوي چې بالاخره د انسانانو حیواناتو او نباتاتو د تنفسي سیستم د خرابېدو لامل ګرځي. نو دغه نقلي وسایل مضر لوګي او ګازونه هوا ککړوي او ټول ژوندي موجوداتو د روغتیا لپاره ناوړه هوا رامنځته کوي چې د هوا ککړتیا ګازونه لکه لوګي، کاربن ډای اکساید، نایتروجن اکساید، همدارنګه د دې تر څنګ سلفار، سرب او داسې نور دي چې د دې د جملو څخه شمېرل کیږي. نو د هیواد د ژوند د چاپریال په شهري او صحي معیارونو باندې کچیر مرتس غواړو سنبال کو نو مرتس ته لازمه ده چې تر څو باید خپل هیوادوالو ته نصیحت وکړو، هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو تر څو د خپل چاپریال څخه ساتنه وکړي او هغه موزیر مواد چې مرتس تاسو د چاپریال د ککړتیا لامل ګرځي د هغوی څخه ډډه وکړي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو په دې وروستیو کلونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات نقلي وسایلو په لرور سره په تېره بیا د کابل ښار چاپریال د ککړتیا له مخې څخه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي چې د کابل ښار ښکلې فضا، موزیرو ګازونو او د زړو موټرونو د لوګیو او بې کیفیته تیلو په استعمال سره په هوا کې د سلفار او سربو زیاتوالی رامنځته کړی دی چې هوا یې خرابه کړې ده. نو کولی شو چې د نقلي وسایلو ککړتیا په ځمکني، سمندري او هوایي برخو کې جلبندي او مطالعه کړو او هرې برخې باندې موږ تاسو جلا معلومات لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو چې که چېرې موږ تاسو غواړو په پاک، سمسور او شراز چاپېریال ولرو باید هغه په ساتلو کې پراپر ونډه واخلو او هغه ملګري او دوستان چې مو د خپل کورونو خزلې او کوټې کې د کور څخه بهر په کچردانۍ یا هم کثافاتدانۍ کې نه اچوي هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړو تر څو زموږ چاپېریال پاک وساتي. ځکه که چېرې زموږ ستاسو چاپېریال پاک وي نو معلومداره خبره ده موږ تاسو به روغ او سالم بدن ولرو او وبه کولی شو چې نه یوازې خپلې کورنۍ ته بلکې خپلې ټولنې او خپل ګران هېواد افغانستان ته په سالم بدن سره خدمت وکړو. نه سالم بدن هیڅکله هم نشي کولی چې خپلې کورنۍ یا هم خپل ملګرو او دوستانو سره مرسته او همکاري وکړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې به موږ تاسو د ژوندانه په چاپېریال باندې د کارخانو اغېزې ولو. خو زده کوونکو د ژوندانه په چاپېریال باندې په مجموعي ډول سره د جغرافیا پوهانو پام یې دغه ځان ته راړولې دي چې د دې له امله څخه دی وی دغه کومې کارخانې چې دي په کومو سیمو کې جوړې شوې دي هغه سیمې د ډېرې زیاتې ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ دي. ځکه په هغو سیمو کې هوا چې ډېره زیاته ککړه ده دغه کارخانې چې دي عموما په دغو کارخانو کې دود یا هم لوګي په زیاته کچه سره وي چې انسان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو اوسنۍ څېړنو ښولې ده چې دغه کارخانو جوړول د هوا او د ځمکې د ورانولو او د ځمکې لندنۍ اوبو د ککړولو لامل ګرځېدلی دی چې صنعتي انقلاب له اروپا څخه پیل شوی دی چې اصلي زنګو د انګلستان هیواد دی او له هغه ځای څخه نړۍ ته خپور شوی او په شمالي امریکا کې په تیرې بیا د امریکا په متحده ایالاتو کې په پراخه توګه سره پراختیا موندلې ده او د موټرونو جوړول، د بیډیو جوړول، الوتکو جوړول او په نورو برخو کې سلګونه فابریکې په کار سره پیل کړې دي چې د دې تر څنګ د آسیا په لویو وچو هیوادونو کې لکه جاپان، چین، هند او داسې نورو کې هم بیلابیلې کارخانې جوړې شوې دي چې دغه ټولې کارخانې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو افریقایي هیوادونه، استرالیا کې هم ځانګړي برخو کې ډېرې پاپریکې جوړې شوې دي چې دغو ټولو تاسیسات په بیلابیلو څانګو کې رامنځته شوې دي چې دا ټولې پاپریکې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. کاربن ډای اکساید، میتان ګاز، همدارنګه نایتروجن ډای اکساید، زهرجن ګازونه، د اوبو بړسونه او اټومي ذریاتو آیونونه خپروي چې هوا زموږ ستاسو ته ککړوي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو پاپریکو څخه په لیرو ساحو کې خپل ځانونو ته کورونه ونیسو او د کوم موزی ګازونه چې دي باید موږ تاسو خپل د صحت لپاره زیان ونه رسوو. نو درنه زکون کو ته دې د پرمره تاسو معلومات لا سره ول وس هم رازو د لسرتون کې برخه ته پرې برخه تاسو کورنۍ دند کورنۍ دند کې دوه سوالونه دي سوالونه تکرارم لمرنه سوال د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانه اغیزې تشریح کی دوم د حمل نقل وسیلې زمر په ژوند کې سرزش لري تشریح کړئ نو نقدر مون زکون کو زمر ستنن ورزي لوس پر همدې ځبین پاتور ورسري شوه تعالی پامن
چالو نام